د شارک حساب زته خبره کوم وروره عبد الله حبيب نوم یا جما چې ولي ایا دا ماجر سره کومک نه کوي؟ دا بیا ځای ماجر چې راغلی دی څلور کاله کېږي وروره بیا ځای سوي دي، ولي دو ته یې پاملرنه نه کېږي؟ پخوا به شل شل زر روپۍ به ورکولې، 15 زر هغه یې هم پر ورکې کړې، رامخ په دې خواهي شی نه ورکوي وروره، وابه دي وابه هم پر وچې کړې. نو دا کار دی اوسې باید د دو سره کومکونه اوسې، ایا د دو بچیان د ولږو د تندې سره مخ دي وروره؟
وخت 8:30 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چاډینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابللو شویو کسانو لپاره لال وړاندې شرایط هم ټاکلي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بې نظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو پولیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غزيږي. د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به د 10 میلیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلې له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزلی پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګ سیمه ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوی دی. ایران د نړۍ په سطحه لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه توشیح کړه. د دې لایحه په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهیزو حملو پورې ناممکن ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبري وکړه. د قطر امیر په تیرو 2 کلونو کې د لمړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړو. د مصر د جمهوریت ریاست دفتر یوازې دومره لیکلی چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري شوه. خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړ چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کولو، هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیرته ای درغولو لپاره حادثه پایل شوی. مننه چې راځه سو ازادي رادیو او په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي. خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي.
Thank you.
د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هیواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وو. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اژدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوای له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنی انتر فرعون در تاج او تخت پورې.